درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د اقرب ولسمه او د 2000 د نومبر اتمه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې څه وویل؟ په دې خبري مجله کې چیز عصمت څاروانی د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر اعلان وکړ چې له راتلونکي اونۍ به له کرونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یوه مذهبي مشر پر څرګندونو غبرګون وشد او د خوست اسماعیل خیلو ولسوال په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له راتلونکي اونۍ څخه به له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کرونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه، اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د 3 شنبې له ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو د جنوري تر 20 پورې به چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک ترلاسه نه کړي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې دیموکرات کاندید جو بایدن په پنسلوانیا ایالت کې د اکثریت رایو له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر کېدو لپاره د الکترول کالج لپاره لازمي رایې پوره کړي. د ولسمشر په توګه د انتخابېدو لپاره کاندید باید د الکترول کالج 270 رایې وګټي. جو بایدن و اویا کلن دی. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر او د ډلې سناتور د خپل بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر په د درېمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي، د امریکا د خلکو له اعتماده مننه کوي او ویاړي چې پر ده او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې اعتماد کړی دی. د امریکا متحدانو د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی دی. نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یوه مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر حامد الحق خبري په سختو ټکو غندي. حامد الحق د پېښور په زبیریه مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپله وینا کې ویلي چې افغان حکومت دې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق سوی او ځایناستی دی. په لوګر کې په یوه ترافیکي پیښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنیه پخوانی قمندان وژل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویان عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبه په ورځ وشوه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. سمنوال داود تڼی له دې وړاندې د خوست لومړی حوزې آمر د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنیه قمندان په حیث دندې ترسره کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کرونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ترامپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کرونا وایرس نتیجه د نومبر په 4 نیټه تایید شوه چې مثبت ده. میډوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میډوز د مارچ په 1 د ولسمشر ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کاسته چې د ترامپ د دفتر رئیس شوی. میډوز د ولسمشر ترامپ سره د انتخاباتو په درشل کې سفر کړی و. هغه په روسي ځل د نومبر په 4 د شاغل ترامپ د انتخاباتو په دفتر کې په عام محضر کې څرګند شوی و. د ایران د بشری حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوی ده. د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان له جزئیاتو پرته راپور ورکړی چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشري په توافق خوشی شوی ده. نسرین ستوده 55 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیله او یو له هغو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې شوه. او د بیلاروس په پلازمینه منسک پولیسو لشتل لږه دیش ډاکټران نیولې دي. د بشري حقوقو ادارې ویا سانا ویلی چې دا ډاکټران پرون د یوې مظاهره لپاره راټول شوي وو. خبره شوې ویډیو شي چې ماسکونه لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یو منی بس کې له ځان سره بیایي. د منسک پولیسو د یو شمېر مظاهره چانو نیول تایید کړی دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دیرش او ټیټه پنځه. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویشت او ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویشت او ټیټه اته. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اته ویشت او ټیټه لس.
زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اوده ماشام تر او په منځنی څپه 12.5 دی او په یوش می شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. په امریکا کې د جو بایدن بریالي توپ د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسي څه اغیز ولري؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی به د ترامپ پالیسی سره دوه توپیر ولري.
دا دوه توپیر به په یو مرکه کې واوري. د تخار له بانګي څخه ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
د یو میاشت راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل. خلکو په کورونو یې حمله وکړه. د خلکو ټکول زموږ سپینګیري ووکل. ځوانان
کابل شاروالی لوړو ودانیو او فابریکو ته د فلټرونو د نه نصب کولو په صورت کې خبرداري ورکوي.
بیا موږ غوښتل دلی او قضایي نه هدونو ته راځي کو.
له ارغداب څخه به ځای شوی کورنۍ بیر تخپلو مینو ته روان دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، جو بایدن د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی. د ویلي چې له کورونا سره د مبارزې لپاره به یو ضربتي ځواک جوړ کړي. د بایدن له بری نړیوالو هرکلی کړی. وروسته به د موضوع تراشو. دا شیبه د آشنا رادیو او تلویزیون خبریال او ژورنالیست سلیمان آشنا د تلیفون له لارې را سره دی. آشنا صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې شاغلی بایدن د ورسته لدی چې اعلان شو چې ډیری رای غټلې دی او د امریکا منتخب ولسمشر دی، د پلوړنیو سرګندونو کې څه وویل؟
لومړنی وینا چې تقریبا نیم ساعت وخت کې خلاص شو، لوي او شل دقیقه د یووالي غږ وکړو. او همدغه چې د اور پرون هم یو اعلامیه ورکړی او پاغي کې یادونه کړې او نن مستقیما په خپل د خپل د خوانه یاد کړل چې کچیرته ولسمشر انتخابیږي یا جمهور رئیس انتخابیږي او ګټونکي کیږي، نو هغه په دې معنی ده چې سیاسي رقابتونه نور ختم دي. موږ باید یو شو او د هیواد جوړونې لپاره کار وکړو. ټول د یو امریکایي په صفت کار وکړو، نه د یو حزب د غړي په صفت یا کاندید په صفت. او کتور سپین د لاتینی امریکا یو که هر نژاد نڅو په امریکا کې امریکایي تابعیت لري، د امریکایي په نوم، موږ باید د یو خیال او یو تصور سره چې د امریکا رغونه ده، جوړونه ده او یووالی ده او پرمختګ ده، موږ باید دې ته تمرکز وکړو. نو په ټول ولس خپل غږ وکړو چې جهان موږ ګوري. نن شپه زمونږ بریا به مانځي ډیر خلک او موږ رقیبان هم سیاسي ولرو، خو زمونږ ټولو ته پیغام دا دی چې امریکا استوار ده، ولسواکي تجربه کوي او په خپل تعهد باندې چې د ټول جهان سره د سمون د اقتصاد د وروري اړیکې غواړي. موږ په همدغه سې په کور دننه کې هم د وروري او د یو واحد ملت په صفت باندې بیرته ودرېږو او تر دې وروسته د یو بل سره آرامش ایجادوو، کینو کار کوو. موږ به د یو بل خبرې اورو او موږ به یو بل ته د خپل شکایت او انتقاد لپاره غوږ نیسو او د حل لارې به مشترکاً پیدا کوو او د ملت به جوړو.
بله، په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې د خلکو عکس العملونه څه دي؟
لوی عکس العمل خو د خوشحالۍ دی چې بیخي داسې یو خبر په اصطلاح کورنۍ یا ملي مطبوعاتو کې ګورو. موږ په ټلویزیونونو باندې چې تقریبا د دیرشو نه زیاتو ایالتونو کې خلک، خصوصا حتی په شمالی امریکا کې شمالی ایالتونو کې چې شپه ده اوس تقریبا لس بجې کېږي، دلته اکثره خلک راوتلي دي، پیسله اورلوبې کوي، خوشحالیانې دي، په سړکونو دي، ټول بیرغونه رپي، د ماشومانو سره د ښځو سره ټول وتلي دي بار، لکه یو جشن غوندې لمانځي. او خصوصا هغه څوک چې اکثرو انتخاباتو کې دا ځلې استثنا په تاریخي لحاظ ډېر رائے ورکړل شوې ده، نو هغوی فیصله تجلیل کوي. بل مقابل کې دي چې هغه د جمهور رئیس ټرمپ پلویانو چې هغوی اوس فیصله خاموشه دي، ځکه چې غوښتنه هم همداسې شوې ده چې هغوی دا بری یا د نتایج د انتخاباتو تر اوسه پورې نه تاییدي. هغوی وایي چې موږ وخت لرو، او حتی دغه جو بایدن چې ځان هم د بریا وینا یې ورکړه، دا یې غلط کار کړی دی، او په کار ده چې صبر وکړي چې ټول نتایج پوره وشمیرل شي، او پس دا غوښتنې موږ د جالي رایو حساب کتاب ختم کو، او خلکو ته ټول رایې د منلو وړ، او یو حقیقي کاندید اعلان شي، بیا به یو ګټونکی اعلان شي، بیا به موږ دا تجلیل کو کاغه هر څوک وسی. نو یو وخت خاموشي شته، مګر هم هغه اړخ نه یو تهدید متوجه دی، ځکه فدرال پولیسو ته امر شوی دی چې په ډیرو هغو ځایونو کې چې انتخاباتي لوی حوزې دي د اغیزې امنیت استثنا په یو ډیر جدیت سره تدابیر ورته ونیسي، او اضافي پولیس غوښتل شوي دي. حتی نو اکثره ځایونو کې ګزمې او پیرې لیدل کېږي د لویو ساحو کې چې خلکو ته یا دفتن کوم بد عکس العمل پیښ نه شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون ژورنالیست سلیمان آشنا، او چې په امریکا کې د جو بایدن د انتخابیدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد په ولسمشیزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د الکترول کالج لازمي رایې ګټلی، او خپل جمهوري غوښتونکي سیال او اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ ته ماتې ورکړې ده. د امریکا متحدانو او د نړۍ مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي وړاندې کړې ده. د دې موضوع جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
جو بایدن او اویا کلن دی، دی د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د دلاویر سناتور دی چې څلور اویا اشاریه پنځه میلیونه به سار شمیر رایې ترلاسه کړي. د بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر د درېمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي، زه د امریکا د خلکو له اعتماد مننه او ویاړ کوم چې پر ما او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې کړی. د امریکا متحدانو په چټکۍ سره د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی. جرمني ویلي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته یو نوی فصل دی چې پرانستل کیږي. د جرمني صدر اعظم او د ناټو ائتلاف د یو مهم متحد هیواد مشر انګیلا مرکل خوشی څرګنده کړې چې د جو بایدن منتخب مرستیال ولسمشر کمالا هاریس به د امریکا لومړی مرستیال ولسمشر وي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په انتخاباتو کې جو بایدن او د منتخب مرستیال کمالا هاریس ته پر بریا مبارکي ویلې، او زیاته کړې ده کاناډا او امریکا ځانګړي اړیکې لري، او دا هغه رابطه ده چې پر نړیواله کچه بې ساري ده. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې ډیری خلک یې د ټرمپ نږدې متحد ګڼي، د جو بایدن بریا تاریخي بللي، او هغه او کمالا هاریس ته مبارکي ویلې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون جو بایدن او کمالا هاریس ته په مبارکي ویلو سره پر ټویټر لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر انتخاب کړ، او د ننګونو پر وړاندې ډیر کار ته اړتیا ده، راځئ چې په ګډه کار وکړو. د اروپای ټولنې مشرانو اورسلا واندرلین او چارلز میشل هم د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی، او د دواړو لوریو ترمنځ یې پر پراخو اړیکو ټینګار کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ جو بایدن ته مبارکي ویلې، او په یوه اعلامیه کې زیاته کړې چې له جو بایدن او کمالا هاریس سره کار کولو ته سترګې په لاره دی چې د اروپا او امریکا خپلمنځي اړیکې نورې هم پیاوړې سي.
د جو بایدن بریالي توب د افغانستان پر وضعیت تاخیر ولري. په دې موضوع می په واشنگتن کې لایو مشت افغان مبصر او شنند شاغلی هاشم وحدتیار سره مرکه کړي. شاغلی وحدتیار وویل
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی به د ترامپ پالیسی سره دوه توپیر ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې ټول خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې وړوکي ګروپونه د ترهګرۍ ضد په افغانستان کې پرېږدي. دویم دا دی چې جو بایدن د افغانستان سره د امریکا او د افغانستان مستقلانه رابطو، خو جو بایدن په افغانستان کې کوښښ وکړي چې د پاکستان رول زیات کړي، خو دا کار به ونه شي کړلی ځکه هلته د جو بایدن مرستیاله هارس کمال د هند څخه ده او هارس کمال د هند سره تنګ او تنګ رابط لري او په دې ویاړي چې دا د هندستان څخه هم ده.
د نور هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې باید د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
په مجموع کې د جو بایدن او د ټرمپ ترمنځ لوی توپیر په دې کې ده چې دیموکراتان اقدام کوي او څه چې وغواړي هغه کوي خو په خوله نه یي، خو ټرمپ بیا داسې و چې هر هغه څه به چې ده غوښتل هغه یې په هم ویل او هم به اقدام کوه. جو بایدن به د چین او د ایران په مورد کې، بخصوص د ایران په مورد کې، جو بایدن او دیموکراتان به کوشش وکړي چې هغه اتومي تړون نه چې ترامپ وتلی و دی به بیا کوشش وکړي چې د ډیپلوماتیکو لیارو څخه د ایران مسله حل کړي، هغه ډیپلوماتیک پروسې ته به بیا امریکا وګرځي. خو ستونزه، اصلي ستونزه دا ده چې دلته بیا په کانګرس کې ریپابلیکنز یا جمهوری غوښتونکي بیا زیات وي، نو جو بایدن به لوی لاستونه لري په بهرنۍ پالیسۍ کې.
په واشنگټن کې میشت د سیاسي چارو نظر خاوند هاشم وحدتیارو. هغه افغان ښاروال چې څو ځلې د وشلو هڅې وشوې بې پلاره شوه. نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سر لیک لاندې د میدان ښار د ښاروالي ظریفې غفاري د پلار د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. اغلې غفاري څو ځلې له وژونکو بریدونو روغه ووته، خو د پنجشنبې په شپه پلار د خپل کور په مخ کې ووژل شو. په افغانستان کې ډېرې لږې ښځې دولتي چوکۍ لري او د ښاروالي په توګه د اغلې غفاري له ټاکل کېدو سره ډېر مخالفتونه شوي دي. د دې د پلار ډګروال عبدالواسع غفاري د وژل کېدو دلیل لا څرګند نه دی، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ټول کسان ملامت بللي چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې رول لوبولی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکلی چې اغلی غفاري باور لري چې طالبان نه غواړي دا د میدان ښار ښاروالوي او له همدې کبله د دې پلار وواژه. د دغه راز ویلي زړه یې مات شوی، نه پوهیږي چې پر چا اعتکا وکړي، خو حتی که یې بیا هم د وژلو هڅه وشي له کاره به لاس وانخلي، نور له مرګه نه بیریږي. د اغلی غفاري پلار د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قولي اردو قومندان و. ایست ایشیا فورم د خبرونه چې له استرالیا خبريږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو ستونزو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې د دوړو خو په خبرو کې ستونزې لدی حمله ورای ښکاری چې دوی د سپتمبر له 12 متر اوسه پوري د اصلي خبرو پر ایجنډا لا سالانه ده کړي. خبرونه وایي چې د اکتوبر په 15 قطر ته د ولسمشر غنی سفر او د سولې په خبرو کې د دغه هیواد له چارواکو د مرستې غوښتنې او دغه راز پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله سفر او د پاکستانی چارواکو له ژمنو سره سره د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دوحه کې نه یوازې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، بلکې جګړو لا زور اخیستی دی. افغان چارواکي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې روان بهیر له خطر سره مخامخ وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په وروستیو څرګندونو کې د پاکستان مدرسې د افغانستان د جګړې اصلي لامل بللی. په همدې حال کې ناټو وایي پاکستان باید د سولې بهیر د ملاتړ لپاره هڅو ته دوام ورکړي، ځکه چې یو باثبات افغانستان د سیمې په ګټه دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایاند وای د طالبانو زیات سوی حمله د سولې بهیر زیانمنوي او خلک د دې پروسې په اړه مایوسه کوي. صدیق صدیقی د شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې زیاته کړې
افزایش خشونت او افزایش حمله های طالبان د طالبانو د حملو زیاتوالی زموږ د سولې پروسه ضعیفه کوي، له خطر سره یې مخامخ کوي. افغانان او نړیواله ټولنه ناهیلي کوي. له بده مرغه له امریکا سره د طالبانو د موافقه لیک له لاسلیک کېدو راهیسې طالبانو د دې پروسې د پرمختګ لپاره هیڅ ډول ژمنتیا نه ده ښودلې.
صدیقي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د اروزګان او کندهار په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړي. صدیقی په خپلو خبرو کې پر پاکستان هم انتقاد کړی او ادعا کړی چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی له پاکستانی مدرسو سره مستقیم تړاو لري.
یو شمیر ملایان چې موږ یې د طالبانو مانوي پلرونه بولو، زموږ د نظام او خلکو پر وړاندې خبرې کوي او مذهبي افراطیت او ورانون کې جهادیزم ترویجوي چې دا د نړیوالو اړیکو په خلاف کار دی. له پاکستان از موږ هیله ده چې دغه مدرسو مخه ونیسي. دا مدرسې د افغانستان د ویرانۍ او په افغانستان او سیمه کې د افراطي اسلام د خپرېدو اصلي لامل دی.
تر دې مخکې د پاکستان یو مذهبي مشر حامد الحق د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 4مه نیټه په پېښور کې په زبیریه مدرسه کې د وینا پر مهال ویلي و چې افغان حکومت دې طالبانو ته تسلیم سي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. د افغان ولسمشر د ویان د څرګندونو پر مهال ناټو هم د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان د سولې د بهیر او یووالي په برخه کې دي خپل کاري پلان عملي کړي. دغه ائتلاف د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ پاکستان هڅو چې د سولې د پروسې ملاتړ ته دي دوام ورکړي او له افغانستان سره د سولې او یووالي په برخه کې دي خپل کاري پلان عملي کړي. یو خوندي او باثبات افغانستان د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی. په همدې حال کې د شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونټیکور و د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت لمرستیال قومندان تورن جنرال ګیلز هیل او د ائتلاف د 15 غړیو هیوادونو سفیرانو د افغان دولت د مذاکره چی ټیم غړیو فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی او شریفه زرمتی وردک سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان د سولې مذاکره چی ټیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه ناسته کې د افغان مذاکره چی ټیم غړیو د اوربند پر اهمیت ټینګار وکړ او پر ملکیانو حملې یې د نه منلو وړ وبللې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي له نورو سیمو ورغلیو خپل سرو وسلوالو یې په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلو بیلو نومونو ځوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وایي د دې ټوپکیانو زور زیاتي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي کندوز ته کړه شوي دي. له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندز یو شمېر راکډه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سرو وسلوالو وخلې ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سرو وسلوالو په مرمۍ ویشتی. سبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي.
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو یې حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووکل، ځوانان خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 40,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهراً د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمهیزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. دی بنګی دی لوګروی دی کلی یو وسیدونکو محمد داوود وای د خپل سری وسلواله ځای خلکو هرڅه اخلي.
د خلک تکي وشي او د هر سړی چې ګری پیسې اخلي درې څلور سو کول چې بنګی چینه ده هغه ضعیفترین د 1000 افغانۍ یغیست دي.
دی بنګی ولسوالۍ دی منګلو دی کلی وسیدونکو امیر محمد وای خپل سری وسلواله لسګونه کورونه اړکړي چې خپل کورونه پریک دی.
د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اوریدلی. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزې ته رسیدنه وکړي.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او وایي سیمهیزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي. خو د تخار والی وایي له هیڅ هم خبر نه دی.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي. امنیتي ځواکونه په لارو کوڅو کې ښخ شوي ماینونه خنثی کوي او له دې ولسوالۍ څخه 2000 کوره بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته روان دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ټولو تصفیسو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. دغه امنیتي پوستې شاوخوا لس ورځې مخکې د سکوت پر مهال وسلوالو طالبان وسوځلي او تخریب یې کړې. د چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونه په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو په شنډولو او خنثی کولو بوخت دي. د تیرې جمعې او شنبې په ورځو په دغه سیمه کې د شخصو ماینونو په څلور جلا جلا پیښو کې درې پولیس او 15 ملکیان ووژل سوه او دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان سول. امنیتي چارواکي وایي د ماینونو د پاکولو کار روان دی او لسی خلک باید په ډیر احتیاط سره دغه ساحې ته داخل سي. چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د کشفو ماینونو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي. البته د ارغنداب جګړه چې د انارو د حاصل اخیستلو پر مهال رامنځته سوه خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان رسیدلی. دغه راز چارواکي د وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر په دغه لسو ورځو کې 609 تنه یادوي چې په وینا 328 وسلوال طالبان وژل سوي او 201 ټپیان سوي. چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د درو افغان سرتیرو د ټپ کېدو تایید کوي خو د کندهار میرویس روغتون ته د دغه لسو ورځو په جریان کې 28 مړي او 215 ټپیان وړل سوي چې ډېره برخه ملکیان دي. طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د افغان ځواکونو او خپل لور ته د اوشتي مرګ ژوبلي په اړه معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د وتلو په اړه هم تبصره نه ده کړې. د جګړې له خاطره د بې ځای سو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 ته ورسېدی چې اوس یې بیرته خپلو مینو ته د تګ بهیر پیل شوی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له راتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړ کړي. د امریکا په ولسمشرزو انتخاباتو کې دیموکرات کاندید جو بایدن په پنسلوانیا ایالت کې د اکثریت رایو له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر کېدو لپاره د الکترول کالج لپاره لازم رایې پوره کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. په لوګر کې په یو ترافیکي پیښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنیت پخوانی قومندان وژل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسه نور ټپیان شوي دي. د ایران د بشري حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشي شوې ده او د بلاروس په پلازمینه منس کې پولیسو لښته لږه ډېر ډاکټران نیولې دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري
دا ژوند رنگونه.
حتی کو رحمان خوشالم په کابل کې اوسېګم. بل یو دفترم درم په یو کې زیاتره کار کوم.
کوم کارونه کوي؟
زه په یو پی اس بخش کې انجینر یم. په یو بخش کې کار کوم. خنور په خپل شعر او شاعری کې زیاتره کار کوم. لیکنم کوم لاندې لاندې
یو پی اس خطر باندې لګي که شعر
ولاد یو پی اس قدرته مغه مې دی خپل دی ضرورت لپاره شعر او شاعری مې دمه دی ژوند لپاره.
ولی دومره مهم نرته ښکاری؟
ځکه چې ژوند شعر غس انسان یو جوړ ته وړي چې انسان ذهن باید دی غو جوړ ته لاړ شي او انسان باید خپل ذهن باندې مزل وکړي غو جوړ ته لاړ شي او ژوند ډیر سخت مرحله لري چې هغه مرحله باید ته شعر په جواب باندې ځکه چې انسان اس کولای زی نشان وي هغه مجبور دی شعر په باندې ولي کې او ځان سره وساتي.
خپل د کوم شعر لیکلای وي یو شعر چې ډیر دی خوښ وي کلنډ راته وای.
شعر د سي نمونه خو په ذهن کې نه را سره پاتې سپین شعر نمازه زیاتره دی اوس په ذهن کې دومره نه را سره
یو هم نشته
ذهن کې به را سره یو نه ځکه چې په موبایل کې را سره موبایل نه پاتې.
نو ته چې کار کوي چې د نور فعالیتونه کوي ژوند دې خرابان دی؟
ولا بس ژوند د مشکلات لري خو بیا هم گزاره په دې حال ځکه چې د وطن د حالاتو کې دغه باندې شکر
ته مخ کې وویل چې د یو پی اس کاروبار کوي هغه کار چې کوي لاغو سر د ژوند جوړ دی یعنی هغه کار سبب شوی دی چې اته ټک ټک پیو شي.
هو شکر ځکه چې د یو باندې موږ شپه ورځ ورته کړې دغه لپاره په حلاله روزي پیدا کوو ژوند مخته وړو.
مس خوشاله وسلی رمنه
مننه.
اوس هم په تلو تلو کې ستاسو څو پیغامه د هلمند له نادالي څخه خان محمد اسلامیار وایي کاشکې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه هم داسې ژر معلومېدلی. حبیب الله له پوپل له کندهار لیکي د امریکا د نوي ولسمشر ټاکل به د افغانستان پر حالاتو څه اغېز ونه لري. له دې سره د دې خبرې مجلې وخت پای ته ورسېد.